دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونې خبرونه د ازما حق دی تشریح غواست. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. زمال علي بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ڈی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. دا د بشری حقوقو په تاریخ کې یو مهم سند دی. د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیلو حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیه د مسودې په برابرولو کې ګډون کړی دی. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه د ولسمې مادې لمخې هر کس د ځای جایداد درلودو حق لري او خپل ځمکه او ملکیت باید به برخې نه کړای شي. ګڼ افغان شتي اوس هم په ځمکو پټي کې کار کوي خو ځکه یې پر خپل نوم نه وي. شذو ته په میراث کې هم د ځمکو او جایداد حق نه ورکول کیږي. دا ستونزه څنګه حل کېدای شي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د شذو د حقونو فعالانی شګوفه کاکړ او اوژی امیل میلمنی دي. همدا اوس زما همکار روشان صاحب راته وویل چې اغلی اوژی امیل له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. اوژی جانې، تاسو ته ښه راغلاست وایم او مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لومړۍ پوښتنه به د په دې موضوع باندې درڅخه وکړم چې تاسو د داسې پیښو سره مخامخ سوي یاست. په خپل شاوخوا گاوند چاپیریال کې مو داسې کیسې اوریدلې دي چې ښځې د جایداد لرلو یا له ملکیت لرلو څخه بې برخې سوي وي.
مننه کوم. لومړی تاسو درنې مېلمنې ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکیلې وړاندې کوم. ولا په افغاني ټولنه کې خو په لرې پرتو سیمو کې همدا اوس هم همدا چلند روان دی او ما په سترګو لیدلې دي. دا شرم ګڼي، دا پیغور ګڼي، دا ننګ ګڼي چې ښځه د مالکیت خاوند وي او د ښځې په نامه ځمکې وي، مخصوصا ځمکې. نور شیان خو پرېږده پر ځای، یعنی که هغه میراث کې حق لري، شریعت هم ورته حق ورکړی دی، اما که د پلار د میراث نه د ته څه ورسېږي، زه فکر کوم هغه د اخیستو نه یې په خپله مخکې د مخکې ګډه کوي، ځکه چې بیا ورونه هېڅکله ورسره ښه انسانیت راشه درشه نه کوي، نور یې نه پېژني د خور په نامه. یعنی تر ننه پورې اطرافو کې اته په ولایت ولسوالیو کې ما اوریدلی دي چې هغوی دا ښه نه ګڼي چې ښځه میراث نیسي او خصوصا په جایداد کې او په ځمکه په کور کې څه چې د پلار نه پاتې وي همیشه یې محروم کړي دي. همیشه که د محکمې ته ادعا کړې ده، تللې ده، بیا د هغه سره تر مرګ پورې روابط قطع کړي دي. د دې پېښې شاهدان هم یم، هم مې اورېدلې، هم مې لیدلې دي. متاسفانه په ډېر تاسف سره چې د تاریخ په اوږدو کې دغه مسله نه مشرانو، نه قومي مشرانو، نه مخورو، نه مدني فعالانو، نه رسنیو کې چې څونه دې کار وکړو، نه علماو وکولای شو چې یو اندازه چې هغه د پام وړ وي دغسې یو تغییرات، دغسې اصلاحات راوړي. متاسفانه چې همداسې پاتې دي، تر ننه پورې په خپل ځای پاتې دي او ډېر کم تغییر پرې ښارونو کې کړي دي که میرمنې کولی شي خپل دې لاسته راوړنې نه کوم ملکیت ولري. خو په میراث کې اوس هم کم تر سترګو کېږي چې چا ورته څه ورکړي. متاسفانه بیا هم زه ډېر خواشینۍ سره وایم چې افغان ټولنې کې میرمنې د اساسي حقونو نه، د میراث نه، د هر څه نه، هغه څه چې باید ورکړل شي، هغه څه باید اسلام کې په شریعت کې چې ورته ورکړل شوي دي، متاسفانه هغې ته هم احترام نه دی شوی چې هغه قانون نه په استفادې سره دوی ته حقونه باید وسپارل شي او دوی همیشه تېنه بې برخې دي.
مننه اغلی اوجی امیل زبرت تاسو تر اعظم اغلی کاکر هم لمر سره وصل سوی د اغلی شګوفه کاکر تاسو ته هم شرغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وستی او په دې خبرونه کې لمر سره خبري کوي. لکه تاسو ته چې موضوع معلومه ده د دازما حق دی خبرونی نننی موضوع پر دې باندې خبري کوي چې ګن افغان شدي اوس هم د جایداد لرلو حق څخه محروم دي او دوی ته په میراث کې هم ځای نه ورکول کېږي. هغه مځکې او جایداد چې د دوی د پلار پر نوم باندې وي دوی ته نه ورکول کېږي. په ډېری مواردو کې لکه تاسو چې له اغلی امیل څخه هم واورېدل دوی ځینې موارد یاد کړل چې له ښځو سره حتی کورنۍ رابطه قطع کړي او خپلوي ورسره وشکوي په دې خاطر باندې چې دوی په جایداد کې خپله برخه چې قانوني او شرعي ده هغه وغواړي. ستاسو په نظر باندې آیا په دغه ځینو مواردو کې چې تاسو لیدلې دي داسې کیسې او پیښې شته چې ښځو ته د دوی حق نه ورکول کېږي یا دوی نس کولای پر خپل نوم باندې ځکه ولري؟
افغانستان دغه مېرمنه ته دا رقم د بزنس پای کې شوې ده یا دې ته دا فکر ورکړل شوی ده چې څنګه دې د خپل میراث حق وختونه وکړي. دا د هغې کورنۍ ته دا هغه سم دي چې یو ځای راځي چې دا او دا یې مانګ کړي او یو څه چې دې دا وختونه وکړي لکه څنګه چې مېرمنه ته اشاره وکړه چې څنګه چې دې چې د کورنۍ تر لاسه کړي دا خراب دي لامل وکړي. او دا مې یاري د دې لپاره چې حق عملاً کله چې هما قضایای په دغه د حرکت او د سپیڅلې چې هغه د راځو په دغه د خپلواکۍ لپاره او سوریسته د هغه سره د مخالفت سره هم خامخ شول سره چې د ویران حق ورته نه کوي چې حتی نو هر څه کومه مثلا هغه مالی د خپل کې د مهر حق شوه چې هر څه چې د شریعت لپاره نه ثابت شوی دا د هغه حق ورته ولې چې هم دې ته اسمه ده او کله چې دغه د خپل مهر حق د خپل خاوندان نو غړي د هم یو نه او دا هغه موارد چې د دې د خپل د سیستم د اسان مرمن سره همایي دي او دا یو سره دي او یو څنګه چې امریکا ته هم څه سره وکړه مثلا د دې چې یو تکار شو د دې هم دغه هغه مون کړو نه دي چې ورته چې دا مرمن د کوم د نه چې لري کوم مفکوره چې لري چې دا حق من خلی کړو دا مونږ په یو باندې دا څنګه کې شرم ده په دې کې نه څنګه دې دې کار نه شو او دې هم لا په هم دې او مسکور دې او دا کوم ځای چې تاسو هم څه کولای ته دا ته دې په یو ځای مو په یو ځای کې نه کې دا څنګه شته دې او لا و هم روان دي.
مننه اغلی کاکر زبرت تاسو تر اعظم. اغلی امیل په دینو مواردو کې شذو مشتویل دي چې ځینی ورونه خپل خواندي په دې خاطر باندې چې هغوی د میراث حق ورڅخه وانخلي واده کول ته نه پرېږدي او پر کور باندې کښینوي. آیا فکر کوي چې دا ډول قضیه په افغانستان کې ست او واقعیت لري؟
مننه کوم په ستوري تاسو سره زه په خپل هم د رسي کورنۍ شاهدان يم چې اوی ډیر شتمن دي. هغه په دې بهانه چې څوک پورته مرکه راځي هغه سیال نه ګڼي یا خپل هغه نه ګڼي هغه دپاره خپل خور نه ورکوي. په اصل کې د دې په زړونو کې خور هم همداسې غږ کوي چې هغه خو د دې دپاره چې دوی نه میراث وینسو او مونږ په کور باندې داسې زړې کوي دوی بهانې کوي هم مثلا نیوکې کوي چې دا زمونږ ور نه دی او دا زمونږ هغه نه دی. همداسې همداسې ورو ورو چې دا خپل د عمر نه دوی پاتې شي. زه په خپله د یو کورنۍ چې یو ورور او دوه خویندې لري نوم یې نه یادوم زمونږ خپلوانم کی لري نو هغه ډیر زیات تعداد درلوده، دوه خویندې او یو ورورو چې دوی ماشاءالله بیخي زیات ځمکې درلودلې، باغونه یې درلودلې. دا ورور هم تر ډېره بریده پورې یو وارې واده یې وکړ او بېرته ورباندې خوشي کړه، او بالاخره بل واده یې ډېر ناوخته وکړه چې هغه نم څه بچیان نه وو. اما دا دوه خویندې تر اخره پورې همداسې زړې کړې چې دواړه تعلیم یافته وې، معلمینې وې، هغوی ونشو کولی چې د ورور هغه ته وګوري سترګو ته، او بالاخره خپله تصمیم ونیسي. همداسې همداسې بالاخره پاتې شول. یعنی دا واقعاً ډېر خواشینونکی دی. دواړه ښه ښایسته، ډېر با اخلاقه، ډېر ښه خلک ول دواړه جینکۍ. اما د پلار په کور، د مور پلار په کور سړې شوې، او کله چې مور پلار یې وفات کېږي ډېر د ستونزو سره مخامخ کېږي. دوی د همدې کور کې ډېر تکلیف کېږي. انا هغه جایداد د دوی په درد خوري، نه د دوی ورور په درد خوري. بالاخره همداسې دا ژوند خو بقا نه لري. دوی په خپل سترګو ګوري چې دا عمر څومره کم دی، او هیڅوک لکه د اسکندر کبیر خبره چې وي، کله زه مړ شم نو دومره ځایونه مې چې فتح کړو، دومره چې زما ارث درلود، یو لاس مې د تابوت نه وباسي چې دا دنیاوال ترېنه پند واخلي، چې ما د دې نړۍ نه هېڅ هم ځان سره نه دي وړي. متوجه؟ نو خبره دلته ده چې همداسې کوم کس چې مونږ مستند لیدلی دی او زمونږ په سترګو وړاندې دي څه شوي دي، همداسې په زرګونو میلیونونه کسان دي چې په افغانستان کې قرباني شوي دي د همدې دپاره چې ودرېدوی میراث ونیسي. په خپل وخت کې دوی نه واده کوي، او نه څوک په رنګارنګ بهانو باندې هغه په کور کې نه وي چې ودرې ما نه میراث دی وانخلي، یا بالاخره دوی ته څه ونه رسېږي. نو شته دی متاسفانه چې هېڅ پند نه اخلي د دې حالاتو نه، د دې ژوند نه، د چې څومره لاندې، څومره بې وفا دی، او هغه څو ورځې چې انسان یو دنیا د پاره یو چانس لري چې راشي او ژوند وکړي، نورو ته مفید واقع شي، نورو ته مضر واقع نه شي، خوشحالۍ سره ژوند وکړي، متاسفانه د دې په ارزښت ډېر وروسته پوهېږي. د ژوند کله وروستۍ شېبې بیا هغه وخت پښیماني کوي، بیا هغه وخت به هېڅ فایده نه لري. یو سرنوشت، یو کورنۍ، یو انسان، بالاخره ټول بیا رنګ جوړي. اما کور کې بس زړې پاتې شي. همدا اوس په جنوبي ولایتونو کې ډېری پیسه دار خلک دي چې جنکۍ کور کې په کور باندې زړې شوي دي، اما اوس پاتې دي، ځکه چې هغوی فکر کوي چې همدا پیسې هر څه دي، او همدا بس ژوند هغه نه لري، هغه ارزوګانې نه لري. د هغه په زړه کې به څومره هیلې وي چې زه یو مستقل ژوند وکړم، زه د چا سره زه اولاد ولرم، زه آینده ولرم. او داسې نمونې افغانستان کې په مختلفو ځایو کې ډېر زیات دي، بې اندازه زیات دي. یعنی د دې په اورېدو سره زه همیشه رنج وړم چې کله ولې داسې کېږي. اما دا نو دا د دې ټولنې یو درد دی چې وجود لري.
متاسفانه. مننه آغلی امیل، تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وي.
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي؟ اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري او نيزه خبرونه د ازما حق دی. په دې خبرونه کې لمر سره د شذو د حقونو فعالانی اغلی شګوفه کړ او اغلی اوجی امیل ملمنیتی او لمر سره هم دا اوس د ټلیفون پر لیکه خبري کوي. اغلی کاکړ تاسو خبره پښتنه کوم، پښتنه دا چې په دینو مواردو کې ویل کېږي چې ډیری شذې د میراث هیڅ غشتنه نه کوي او مخکې لمخ کې خپل ورونو ته خپل د میراث حق وربخشي. دا په دې خاطر باندې چې کدوی د میراث د حق غوښتنه وکړي دوی ته به پیغور ورکول سي یا به دوی تر بیلابیلو فشارونو لاندې سي. په تیر کې د شوزو چارو په خوانی وزارت هم ویلي و چې دا ستونزه ځکه پراخه ده چې شذي و دغه وزارت ته مراجعه نه کوي. ستاسو په تجربه کې کله چې تاسو د شوزو د مدافع وکیل په توګه باندې دند تر سره کوله په افغانستان کې، هغه مهال ستاسو په نظر باندې شذو ولې مراجعه نه کول و ځینو ادارو ته چې خپل دغه حق وغواړي؟
مننه. دغه تاسو پوښتنه کولی شئ چې تاسو باید څه وایئ چې د دې نه مراجعه کول دلیلونه دوه دلیل لري. په دې کې تاسو هغه دا اول نه په دې ذهنیت کې شو چې د کورنۍ د پونه د کورنۍ د شانه د پونه خپل د مور او پلار د پونه باندې څه نه څه ورته شو چې تاسو څه تاسو خپل حق جوړه دا یو شرم ده، دا یو نه ده. او بلې دلیل د مراجعه د نه کولو هم دا و چې کله چې د خپل چې خپل حق د رښتینې لپاره اړیکه کوي ورکوي ته مراجعه کوي، هغه د کورنۍ د تاوتریخوالي سره مخامخ کېدلی او چې کورنۍ کې ورته د ستونزې جوړېدلې لکه څنګه چې موږ تاسو بار بار دغه موضوع یادولی چې ورونو ده مور او پلار ده د دې سره ښه چلند نه کوي، حتی د رابطې د قطع کولو تصمیم به ونیسي. نو د دې لامل د وجې نه ښځې مراجعه نه کوله په اسانه عادي قضایي فکرو ته د اخري میراث حق د غوښتنې لپاره. او دا موضوع تر نږدې حده پورې اړینه شوله، مهمه شوله چې د ښځو د تاوتریخوالي قانون هم په دې باندې بحث وکړي او هغه ته یو مشخص جزا او د فصل هغه څه چې د ښځو د میراث حق اخیستلو او د ښځو د میراث د حق معنی کړي چې هغه کله یو وخت هم راځي او دغه موضوع هم تر څو وي په دې کې د ښځو د تاوتریخوالي په اړه ولې او دغه موضوع ثابتي چې یو شخص باندې مخابه شخص د هر څه دې ته هغه پلان دی ډېر دی او باندې ګول دی هر څه دې هغه شخص به په شپږ نشي حق باندې محکوم کیږي. دا موضوع څه کومه د دې ته تړلې کیږي دا موضوع ضروری ده په دې شرایطو کې هم او په قانوني نظام کې هم ځکه چې دا د ښځو د میراث په ورکولو کې یو موضوع دې د ستونزمنه ده د ښځو لپاره او خسته نشو کولای چې خپل دغه حمایې په فعالیت کې وساتي. زما په نظر باندې ولې د دې په پالیسې کې نه کولی چې مراجعه وکړي او ولې دغه څه چې نه کوي په ورته شو ده. که چېرې وخت کې کله چې وخته خپل مالي په فعالیت کې لري هغه په خپل څه ولاړ وي، هغه مجبور نه ده چې د یو مارینه په هغه حق کې وي. د هغه د ژوندونو د پالیسۍ او د ځینو عوامرو نه مشروع عوامر نه غیر مشروع عوامر په اطاعت وکړي، ځکه هغه خپل اولیه ضرورتونه پوره کولی شي. هغه څه غذا ده که هغه اطراف ده یا پوښاک ده یا هر څه چې ده هغه خپل اولیه ضرورتونه پوره کولی شي او هغه ضرورت نه لري چې یو بل چلند متکي وکړي. نو دا ځکه جوړ شوی ده چې کړیا کړي ځکه ولې شي چې په خپل باندې خپل یو حکومت ولري، خپل یو قدرت ولري او هغه څه چې دی کړی هغه شي. نو د دغه موضوعاتو لاملونه او دغه میراث حق ته محدودېدو لاملونه دغه چې متاسف غیان کړل او خو نشو کولای چې په تمام دغه عواملو باندې اړیکه قدر څه کړو ته مراجعه وکړي.
مننه اغلی کاکر. اغلی امیل استاسو خدا اغلی کاکر د خبرو په دوام پښتنه کوم چې دوی وویل چې په لری پروتوسیمو کې یا هم په ځینو شاري سیمو کې هغه خلک چې خپل شوزو ته د میراث حق نه ورکوي او د همدې خاطر دا یو جنجالي موضوع ده چې ډیر ځلې د دشمنی او تاوتریخوالو د اړیکو د پرې کېدو او د وژنو حتی سبب ګرځي. په داسې حال کې چې اسلام هم شوزو ته دا حق ورکړی دی نو او افغانان ډیری برخه مسلمانان دي نو بیا ولی خلک دا امر نه مني؟
مننه کوم زه خور ټول خبرې تاییدوم ټول واقعیت نه دي متاسفانه چې دي تر خو واقعیت نه دي. ډیر لپاره ځینې کارونه یې واقعا هغه ناوړه دودونه داسې حاکم شوي دي داسې کلک حاکم شوي دي چې هغه غلط تړونونه چې په ټولنه کې د پخوانه همداسې ایښودل شوي دي یعنی غلط بنسټ ایښی دی حتی د اسلام سره هم په ټکر کې دي مګر نه پوهېږم چې ولې بې پروایي کوي چې دوی یې ځان مسلمان ګڼي مونځ کوي روژه نیسي همدا پنځه بنا د مسلمانۍ ادا کوي اما هغه څه چې اسلام یو مېرمنې ته ورکړی دی هغه ته چې د دوی نفع منافع په کې وي بیا په هغه باندې سترګې پټوي بیا د هغه دپاره هېڅ توجه نه کوي په تعصب سره چې دوی په ډېری وخت حتی همدا اوس نن چې ګورو آیا د مېرمنې حق تعلیم نه دی په اسلام کې نه دي ویلي آیا کار باید ونه کړي مېرمنې په ټولنه کې ټولنیز چارو کې حالان چې په اسلام کې داسې باتورو مېرمنې وي چې هغوی په جنګ کې برخه اخیستې دی هغوی تجارت کړی دی هغوی په ټولو چارو کې فعاله ونډه یې درلوده د نارینهو سره اوږه په اوږه نو زه نه پوهېږم چې دوی آیا سم مطالعه نه لري د اسلام نه همداسې میراثي مسلمان دي چې پلار مې مونځ کوي زه مونځ کوم پلار مې اشته ځي زه هم اشته ځم پلار مې درې ښځې کوي زه هم کوم قرباني کوي زه هم کوم په دې خو نه کېږي یو وارې باید دوی مطالعه وکړي باید اسلام دومره یو خوږ دومره د انتظام د دې ټولنې د ښېګڼه دپاره دومره ښه قوانین لري چې د هر چا حقونه په کې محفوظ دي هېڅوک بې برخې کېدی نه شي هلته دومره عدالت دی دومره په کې ښېګڼې دي چې په تعصف سره موږ چې ځان ته اسلامي هېواد وایو اسلامي قانون منو خو مګر نه پلي کوو په دې کې ډېر زیات نیمګړتیاوې شته په دې کې هغه پوه انسانان چې په دې برخه کې ډېره مطالعه هم لري کله چې سړی وایي چې په اسلام کې خدا نشته اسلام خو داسې ویلي دي او دوی بیا هېڅ توجیه ورته نه لري په خپل خبره باندې بس یو غیر منطقي استدلال وکړي چې خلک وغولوي واقعا یعنی اسلام غوندې خوږ دین د انسانانو د ښه ژوند د هوسا ژوند د بسیا ژوند دپاره دومره ښه قوانین په کې شته دي خو متاسفانه چې موږ افغانان خو د هر څه نه شاته پاتې یو په غلط کارونو کې ډېر مخکې یو نو د اسلام د مبارک دین د ارشادات نه د قوانین نه چې بشر دپاره یې څومره زیات هر اړخیز پیشبیني کړی دی هغه نه هېڅ ګټه نه پورته کوو هغه نه هېڅ هغه ته عمل نه کوو او همدا دی چې موږ د ستونزو سره لاس او ګریوان یو خصوصا بیا مېرمنې چې ډېرې ضعیفې دي په دې ټولنه کې په دې ضعیفې دي چې هغوی خو تعلیم دپاره هم ډېری پرېښودل کېږي نه او بالاخره ډېر زر زیانمنې کېږي هغوی ډېر احتیاجي ساتل کېږي ځکه چې بیا هغوی تابعیت نه کوي حالان چې داسې نه دی هغه چې د حق نه استفاده حق غواړي بیا هغوی دوی وایي چې دا سرکشي کوي نو دوی همداسې ساتل کېږي متاسفانه چې ډېر شاته پاتې وروسته پاتې او ډېر مجبوري ساتل کېږي چې بیا دوی خپل هغه غلط غوښتنې ورباندې ومني او هغه د مجبوری په خاطر ورسره شپې ورځې سبا کی هغه هیڅکله خپل د خوشحالۍ خپل د ښه ژوند چې زړه یې غواړي هغه ورته هیڅکله مهیا نه وي.
مننه مننه غلی عامل. اوس هم زه فکر کوم چې موږ ته یو اوریدونکي زنګ وهلی دی، دوی به راواخلو او بیا به له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
او بعد سلامونه محترمه.
وعلیکم سلام، تاسو خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه لري.
مننه، خوشاله اوسئ. البته محمد نبی احمدی هم ولایت بغلان محترمه.
احمدی صاحب، مننه چې موږ ته مو زنګ وهلی دی. د ازادي راډیو دا زما حق دی خبرونه ده. د موضوع په اړه که تاسو یو څه خبرې کول غواړئ اوس کولای سي. مهرباني.
په سترګو بلې ما د برنامه ور د ډیر سم یو کړ. خیر دی وسی په سر صاحب، ما ته زنګ وه. او مننه وګوره، افغانستان کې خو موږ تاسو نه اسلامي ټولنه تقریبا هر سره هغه شا خبره نه سی ویلای څوک سی ورته وایي چې ته اسلام نه خدای له خاصه کمی او کاشلری نه اصله وایي چې اسلام متقیمه تقریبا. نو بدبختی خو واقع درج کړه چې موږ هغه د مرمنو حق وګوره، یا د مثلا په ټوله کې وایو د لورګان واقع نه وګوره چې پلار کور نه ورکې تقریبا هغه میراث کې هغه نور هغه کې نور ټول عمر کې نه افغانستان کے لور کوټ نه را پریږی، مور نه ور پریږی، ورور نه ور پریږی، خور نه ور پریږی، ور کرا ورسی یا تا مړی تنه ور جی وای دا موږ سره ظلم کوي. دا هغه ظلم نه دا غره اسلام شادت کراغلی دی هغه ته. نو باندې د سترګې پټې نو باندې سترګې پټې نو کی دا سره ځان سره قضاوت کی هغه علماء او یا ملانه پښتنو کی کتابو ګوري چې د سمراخ کی هغه کې بدور کی نو دا وګره د غاړه باندې د شای سره باندې خدا خو یو مسلما کده باید ورک ورسی زیاتره جو کې خرجان موږ وینو دا کارونه نه کیږي نه د څه په خبره تخلق زیاته افغانستان کې نو بد بخیر دی چې څنګه موږ څنګه په ناس نمرې ونده تا مشکلاتونه خپل وینو یا په خپل سترګ باندې نه غاق اقدامات نه سپارو نه هغه وخت ته چې خبر نه جوړ کړی دا نو په دغه خپل باندې بد خلک تزاوتو کې ځان سره په کر سوچو کې دا خبر کې.
بله احمد صاحب، تا په افغانستان کې لکه تاسو چې یادونه کړه او میلمنو هم ویل چې تر ډیره پورې شدي تر خپل حق او ورونو تورتیریږي و نارینه خپلوانو ته او دی خپل دمځکي حق وربخشي. آیا تاسو داسې کومه پیښه یا کیسه لیدلې ده چې د نارینه خپلوان خپل ټول دمځکه وشو تور وبخشي؟ آیا داسې کله سوي تي فکر کوي چې سوي به وي؟
او تاسو وګورئ خرجان دې ښه پښتنه وکړه. یعنې د دې ما په یادی یو څوک راغلی وو تقریبا هغه نرمې ورته ویلو چې موږ ته ډېر غریبانه اوسو د ما څو موته مخکې مور ته ویلو چې دا مېړه درو لګه هغه ما پلار ته کینی د ما تر یعنې دا نور شرمېدل یعنې تقریبا مېړه ولګل. نو بدبختی دغه چې اوسه قریب هغه سړی خپل ګاله کې ډېر دباولې مو وهلې مو چې بیا خبر ماته ونه کې دې سړي وته ویل چې دا حضور ته حضور را لګلې ما چې نو دې ویل چې زه ولا نه څه پټ ویلې نو ته کوم چې دا خبر ویل دا کې کېږي هغه دماغ در کې نو دومره نه دا جزو تقریبا هغه زوی نو څه ولا نه دا شریعه کوي دې تقریبا هغه استرا باندې هغه زوم راغلی کور ته ویل کور شړلې مو او بدرټ ویل نو تاسو په بختي په افغانستان کې سره نو که څوک زیاتره جوړ کې مګینو زیاتره خلک دا ورکی یعنی هغه خلک دي یعنی شتمن خلک دي هغه خپل هغه سپاري دي اتره خلک سرګي پټي په ولا وخت وو دا افغانستان کې مو مخکې مړه ده بد بختی زیاته ده عامه توګه باندې تقریبا څه ډیر کم خلک به چې راغله کورس پاري اخر مسلمانات لري وري کې اتره خلک نه وټول دي نه بدوري نو باید به ویني چې د لپاره چې شریعت کې چې راغلي دي باید دا ولې موږ الحمدلله مسلمانان ځان ته مسلمانان وای خو هغه ته خبرو سپارو نو ته چې دا بد بختی واقعسته افغانستان کې.
ډیر مننه احمدی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او خپل نظر مو را سره شریک کړ. اغلی کاکړ، تاسو خبربل پښتنه وکم، تاسو مخکې د افغانستان د قوانینو یادونه هم وکړل، د شوتو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په در دیرشمه او اته دیرشمه ماده کې راغلی دی چې هغه څوک چې شوتو ته د میراث حق نه ورکوي په قصیر المدت حبس چې لوي میاشتې څخه زیات او له یو کال څخه کم دی محکومیږي. ستاسی د کار په جریان کې تاسو داس لیدل دي چې کوم څه څوک دی په دغه حبس محکوم سوی وي، آیا دغه قانون پر خلکو باندې تطبیق سوی وو چې د دې قانون څخه سرغړونه کړې و؟
مننه. د خزو د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تطبیق په پکې نظام کې ډېر ښه و، او دغه قانون یو غټه لاسته راوړنه او یو غټ حمایت او د خزو لپاره. یوازې په میراثي موضوعاتو کې نه، په ټولو مختلفو موضوعاتو کې، که خشونتونه او ټول تاوتریخوالي چې د خزو سره کېدل، د هغه لپاره موږ ځانګړی قانون درلود او موږ ځانګړی څارنوالي او یا ځانګړی محکمه درلودله چې متاسفانه اوس یې نه لرو. بلې، هو داسې ډېر موارد و چې هغه کې کله چې یو ښځې به مراجعه وکړله څارنوالۍ ته او خپل د حق غوښتنه به یې وکړله. په ټولو مواردو کې مثلا میراثي موضوع وه، که هغه د کوم بل حق غوښتنه وه یا کوم د تاوتریخوالي سره د مخ کېدو په موضوع کې وه، نو هغې سره مکمله همکاري کېدله او هغه حمایت کېدله. او اوسني نظام نه دومره حقوقي آګاهي نه لرم چې اوسنی کوم میکانیزم مخته وړي، خو الحمدلله اوس هم مونږ په یو اسلامي ملک کې ژوند کوو او زمونږ د قوانینو او زمونږ د حقوق اصلي منبع شریعت ده، چې دا حقوق په شریعت کې ثابت شوي دي. نو راغلو لوستاس مستقیم دغه پوښتنې ته چې داسې کومه قضیه سره زموږ شوي یم که نه، چې یوې ښځې کله چې د میراث غوښتنو تقاضا یې کړې ده، غوښتنه یې کړې ده، او هغه د یو تاوتریخوالي سره مخ شوې ده، او وروسته د هغه نه بیا هغه کورنۍ یې یا هغه چا چې ورسره خوشینت کړی ده هغه ته جزا ورکړل شوې ده که نه. عملا ما خپله داسې یو قضیه نه درلودله، مګر په هغه ډپارټمنټ کې چې ما کار کوه او زما نورې همکارانې وي او نورې وکیلان وو چې هغوی داسې قضیه ډېرې مخته وړلې، او هغوی دغه موضوع به چې کله ثابته کړله یوې ښځې دغه تاوتریخوالی به ثابت کړه، چې مثلا د هغې سره قطع روابط شوی ده، هغې به مدارک راول، مثلا شواهد به راوړل چې دغه ظلم ورسره شوی ده، هغه ته حتما کوم چا چې دغه جرم ورسره ترسره کړی ده هغه ته مجازات رسېدل او دا کار کېده. خو یو استثنا مونږ درلودله د ښځو د قانون په تطبیق کې، او د مخصوصا د فاميلي موضوعاتو، کله چې مثلا په نورو جزایي موضوعاتو کې، مثلا که هغه قتل و یا سرقت و یا هر یو بل جزایي موضوع، که چې تخپله متضرر په خپله پښه وویستله د موضوع نه، هغه موضوع به څارنوال څېړله. مګر په فاميلي موضوعاتو کې کومه کې موضوع کې چې هغه کې د ښځې عزت مو مطرح و او د یو فامیل کرامت پکې مطرح و، هغه موضوعاتو کې داسې نه و. وخت چې یو ښځه به خپل د موضوع نه وروسته شوله، خپل موضوع نه به یې پښه وویستله، یا په عام اصطلاح باندې خپل هغه شکایت یا خپل کوم دعوی چې شروع کړې وه، هغه به بېرته واخیستل، دا موضوع ترل کېدله، ځکه د هغه کورنۍ عزت لپاره او د فامیل د کرامت او احترام لپاره.
مننه اغلی کاکړ. اغلی امیل، استاس خپشتنه کوم چې تاسو واوریدل اغلی کاکړ د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د افغانستان لپاره یو لاستراونه بلل او بلل، او دی ویل چې په تیر شل کلونو کې دا یو شل لاستراونه او تطبیق یې هم کېدی د دې قانون، خو که اوس دا قانون نه تطبیقیږي نه عملي کېږي، تاسو په نظر دا به د شوزو د حقونو په برخه کې څومره پر شاتګ وي؟
او کرام کله چې دا قانون پاس شو پارلمان کې اول خونه پاس کړه، نو کله چې یعنی مریو له جراو خلکو پینا وکړ، خزه د پاره یو امید و، هغوی یو ډاډ ترسره کړي چې یو مرجع شته که ما باندې ډېر هغه وشي او زه بېوسه او بېکسه اوسم، یو ځای شته چې هلته زه پناه ویسم او هلته زه خپل شکایت وکړم، او بالاخره یا خپل هغه حق ترلاسه کړم، یا دوی لږ زره تنبی شي او دوی یا د اقل په ذهن کې ولري چې دوی هم یو ځای لري چې خپل آواز باید هلته وباسي، او دا هغسې غلط دودونه ناوړه دودونه حاکم و چې خلک نه غوښته چې دونه تاوتریخوالی و، چې ځکه چې یو مرجع وه چې دوی لاړ شي هلته خپله غږ پورته کړي، خپل عریضه هغوی ته وړاندې کړي او هغوی واوري. یعنی دا تاثیر یې درلوده، که څه هم ډېرې قضیې چې مراجعه کېده حل کېده، او میرمنې یو د چا خبره دلته یو اطمینان ترلاسه کړی و چې موږ یو ځای لرو، یو قانوني ځای لرو، حداقل باید هلته مراجعه وکړو. البته ډېر لرې پرتو سیمو کې تر اوسه پورې هم چې که دا قانون و د مانې خشونت و ډېر قضیې په ښارونو کې چې په لرې پرتو سیمو کې حل کېده، اما بیا هم یو فیصدي زیات خلک محکمې ته مراجعه کول، داسې یو مرجع ته مراجعه کول ځان دپاره ننګ ګڼه او ځان دپاره پیغور ګڼه، پوهېدل چې هلته بیا په آینده کې څونه دښمنیانې زیږوي او څونه به عقدې راوپاروي او څونه به برخوردونه ناسالم شي او بالاخره سرنوشت به چېرته ووځي. نو میرمنې خو همیشه بې پناه خلک دي، بېچاره خلک دي په افغاني ټولنه کې. نو چې کله دوی خپل پخپو ولاړ نه وي، خپله لاسته راوړنه ونه لري، خپله په تولید کې صحیح نه وي، اقتصاد یې سم نه وي، مستقله نه وي، محتاج وي، همیشه همیشه ورباندې همداسې حالات به حاکم وي. او نن چې دغه ریاستونه اوس تړل شوي دي نشته، دا لویه خلا ده، تشه ده. او میرمنې هسې هم اوس هم فقر و بیچارګي حاکم ده، د نیستي و ناداري و فقر خو د ټولو مصیبتونو مور ده. تاوتریخوالی بې حده بې اندازه په کورنیو کې بیخي زیات دی، او آمد نشته، کار نشته، درآمد نشته. نو انسان د خپل ژوند د بقا دپاره هر څه ته ضرورت شته، نو د دې نشتوالی هم تاوتریخوالی دی. او بیا ټول هغه ملامتي په میرمنو باندې، هغه ټول بوج په دوی باندې دی، او دوی هېڅ کوم مرجع نه لري چې لاړ شي هلته شکایت وکړي، هلته خپل غږ پورته کړي، یا په ناحقه په دوی باندې داسې یو برخوردونه او داسې یو ظلم زور روان وي، خو دوی هېڅ دوی ځای نه لري چې هلته لاړ شي خپل آواز پورته کړي. طبعاً دا مشکل دی، دا یو ستونزه ده، غټه ننګونه ده اوس میرمنو دپاره چې داسې یو کار وشو چې دوی دې نه وروسته دا امید هم او دا هیلې هم پر مخ بندې شوي.
مننه کوم آغلی امیل. آغلی کاکړ، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې کله چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان هم مخکې شکایت کاوه چې یوازې یو برخه هغه خلک چې د شذو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې لاس لري نه مجازات کیږي، او د افغانستان یادونه کول غواړم چې د افغانستان د اساسي قانون درېمه ماده وایي چې په افغانستان کې هیڅ قانون نسی کولای چې د اسلام د سپیڅلي دین د معتقداتو او احکامو مخالف وي. یعنی دغه پخپله د افغانستان د اساسي قانون درېمه ماده و چې د دې څخه معلومیږي چې د افغانستان ټول قوانین د شریعت له نگاه څخه جوړ شوی او عملی کېدل د جمهوریت پر مهال هم. ستاسو په نظر کله چې د اسلام له نگاه څخه ټول قوانین عملی کېدل په افغانستان کې، ولې تر اوسه پورې حکومت، جمهوریت حکومت یا هم اوسنۍ حکومت ونه توانید چې په افغانستان کې دغه قانون عملی کړي او خلک دې ته وادار کړي چې باید خپل شذو ته د جایداد او د میراث په برخه کې خپل حق ورکړي؟
بله، هو لکه څنګه چې مخکې هم ما تاسو ته یادونه وکړله چې زمونږ د ټولو قوانینو منشأ او بنیاد د شریعت نه اخیستل شوی ده. که چېرته اوس مونږ دغه قوانین، اگر چې دا قوانین ملغی دي، دا قوانین رد نه دي، باطل نه دي، اما د تطبیق په حصه کې لږ څه ضعیفوالی راغلی ده، اما اصل طبق ته مراجعه شوې ده چې اصل شریعت د اسلام ده، او میراثي موضوعات د ښځو حقوق هغه موضوعات دي چې اسلام پرې ډېر ټینګار کړی ده، مخصوصا د میراث موضوع چې د احکامو یوه وسیع برخه ترې جوړه شوې ده. نو دغه قوانین چې مخکې هم وو سره دومره مثلا مونږ یو قیدات درلودل د خزو د حقوقو په مورید کې چې مونږ قانون درلود څنګه محکمې وزارت څنګه څارنوالې نم درلودلې مګر بیا هم په هغه رقم باندې چې په اسلامي ټولنه کې د خزې احترام وشي او د هغې حقوق ورته ورنه شي کړل ورکړل شي هغه رقم باندې ونه شو. اصلی منشا زما په نظر باندې د تعلیم او د پوهې د کچې د ټیټوالی علت د افغانستان هغه ملک ده چې ډېری خلک حتی ممکن او یا فیصد خلک یې بې سواده اوسیږي او هغوی د علومو څخه د ابتدایي علومو څخه آګاهي نه لري څه پاتې چې هغه هم میراثي موضوعات اوسیږي چې یو ډېر مغلق علم ده په فقه کې او په شریعت نو اصلی علت دا ده چې خلک نه دی پوه نه خپل خزي پوری په دې باندې چې ما ته کوم حق اسلام را کړی ده کومې لارې دي د حق د لاسته راوړلو لپاره او زه څه باید وکړم د خپل حق د لاسته راوړلو لپاره نه په دې باندې خپله ښځه پوهېږي او نه هم زمونږ نارینه طبقه په افغانستان کې نه دوی پوهېږي چې که چېرته زه د یوې ښځې د اولیه حقوقو مخنیوی کوم او هغه ته رسیدګي نو کوم سره زه دې چې زه یو ناوړی عمل ترسره کوم زه اخروي مجازات هم کېږم زه په اسلام کې هیڅ ضرر نشته ده مونږ یو عمومي او کلي قاعده لرو چې په هغه کې وایي لا ضرر ولا فل اسلام یعنی هیڅ ضرر اسلام کې نشته ده دا یو عمومي قاعده ده فقهي چې هغه ضرر هر ډول ضرر اوسیږي که هغه په میراث کې یو چاته د مال د نه ورکولو ضرر ده یا هم چاته د تعلیم د حق نه ورکولو ضرر ده یا هم هغه ور ضرورتونه دي مثلا چې توضیحواله دا وحل دي او تکول دي دا مسائل دي یعنی په مجموع کې په اسلام کې دا څه نشته دي منشا او اصلي منبع زمونږ ته د مشکلاتو د خزو د مشکلاتو د علم او د تحصیل د کچې د ټیټواله او نشتونواله ده که چیرته خزه په خپل حق باندې پوشي او نارینه پوشي چې د خزې حق څه شي ده زما حق څه شي ده نو هیڅ مشکل بنو او مونږ به یو شی ټولنه خواته ګامونه واخلو مګر متاسفانه چې زمونږ اصلي مشکل همدا ده چې مونږ علم ترزش نه ورکو تحصیل ترزش نه ورکو دا اوس زمونږ مکاتب باندې زمونږ تحصیلي قانونونه باندې په مساجدو کې په اصول بحث نه کیږي په عقیدوي مسایلو بحث نه کیږي په حقوقو بحث نه کیږي د انساني د انسان په اولي حقوقو بحث نه کیږي په دې نه حق موضوعات باندې چې هغه دومره ارزښت نه لري نه حق خورته نه شوې لای په دې ربخنه سره چې ما دا کلمه استعمال کړله مونږ ته هغه موضوعات چې په دویمه کټګوري کې دي په دریمه کټګوري کې دي مثلا په مساجدو کې د پتلون په اغوستلو باندې بحث کیږي په مساجدو کې د چړیانو د ګيري د تراشدلو په موضوعات باندې بحث کیږي چې ته مونږ اساسات سي وتی ګوز مونږ عقیده سي وتی دا هغه مسائل چې خپل لارته برابرې کی او خپل هرڅه جوړيږي ورته مونږ مخې د دین چې د ټولنې د کورنۍ په استحکام باندې د کورنۍ د روابطو باندې مونږ خلکو ته په هواي ورکو د مساجدو د ممبرونو د قوانا چې د ټول افغانستان ټولنې د قوانا هغه مرجعه چې قبول شوې ده هغه په ځای چې مونږ په دې مسایلو باندې بحث وکړو مونږ په اساساتو باندې بحث وکړو چې زمونږ د اسلام پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې تاسو ته به تر او نیک هغه څوک ته چې حوال خپل میرمن ته خوسيږي حوال خپل خور ته خوسيږي خپل کورنۍ ته خوسيږي خپل اولاد ته خوسيږي مګر متاسفانه مونږ اولین نقص خپل کورنۍ نه شروع کوو او زمونږ اصلي مشکل د دې ځای نه شروع کیږي نو زمونږ اصلي مشکل د علم د نشتونوالی د مشرعي علم اصلي علم هم په هر صورت موږ د خپل شرعي علم باندې نه پوهیږو په اسلام کې په فقه کې د میراث علم ته نصف العلم ویل کیږي یعنی نیم علم دا نیم د انسان ژوند په دوه حصو تقسیمیږي یو هغه ژوند چې په دې دنیا کې دی یو هغه ژوند چې په هغې دنیا کې دی یعنی دا هغه حقوق دي چې د یو چا د مرګ نه وروسته په دویم حصه د ژوند کې شروع کیږي نو د دومره ارزښت سره چې په ډېر په فقه کې پې باندې تاکید شوی ده متاسفانه چې د هغه نه موږ آګاهي نه لرو او دغه مشکلات ټول د علم د نشتوالي له امله را پیدا کیږي په ټولنه کې
مننه ډیره اغلی کاکر زه بیرته تاسو ته راځم زه فکر کوم چې موږ سره یو اوریدونکو دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو اوري
بلی ملالی خوري سلامونه تاسو ته وړاندې کوم تاسو ملمنو ته روزي مخدای قبول وکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
وعلیکم سلام، ډیره زیاته مننه قاری صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی او موږ سره خبرې کوي. تاسو دا زما حق دی خبرونه او یو په دې خبرونه کې د شذو د میراث پر حق باندې خبرې کوو. تاسو په دې برخه کې کومه تبصره یا نظر لري؟
خوره چې زبرلند خبره درته وکم، شذ موږ په جامعې کې د اسلامي د اسلام د اسلامي شریعت نگاه څخه شذ پر موږ باندې څوار لس حق لري. په دې څورلس حقو کې بعضي حقونه مستحب دي، بعضي حقونه سنت دي، اما بعضي حق یې فرض دي. دا میراث چې دی دا د ښځې حق دی، فرض دی. نو خبره داسې ده چې د تعلیم او د تحصیل څه نیولې، د کار څه نیولې، بیا تر میراثه پورې، بیا تر اشتکه پورې، چې یو سړی وخت چې میړه مړ شي کونډه اشتک وړي. اما متاسفانه موږ کونډې ته د دې د نکاح اختیار لا نه ورکوو، نو اشتکه هلته پرېږده. موږ د نوړو په خاطر، د میراث په خاطر چې د لور د پلار حق دی، پلار چې مړ شو، یا موږ د نوړي وکونډه ګرد خپل په تاسو کې راولو په خاطر د دې چې میراث مړ شي. الان خصوص پر دې پښتوني شینه سیمه کې موږ دا عادت کړو چې میراث نه ورکوو. زبا موږ دا طریقو څخه پرده پورته کړم. وزبق علم، تاجر علم، عرب علم، چې موږ یې پیژنو، ترکمن علم، دا خلک میراث ورکوي. اما په ډیرو مواردو کې دا زموږ پښتانه وروڼه چې ځانونه غیرتمن هم بولو، موږ باوجود د دې چې ښه علما هم په موږ کې شته، اما موږ میراث نه ورکوو. اوس زه ستاسو سره خبرې کوم، ته ما څه پېژنې چې زه څوک یم؟ ساعتونه اورېدونکی به درته ووایي چې موږ میراث ورکوو، ولیکن یو درواغ ویل دي د ځان دپاره، یو درواغ د بل لپاره. دلته د خورې کې وویل، دا کاکل خور وویل چې ما خونه بین سوکته، دې خورې کې وویل دا علما د شریعت په علم نه پوهېږي. پوهېږي، یو ګفتار دی، یو عمل دی. په ګفتار کې موږ پوهېږو، اما په عمل کې ځان نه پوهېږو. ښه څه علما لرو، این تر بخاری و تر مشکات و تر مسلم و شاوزیتا دوره کردی دی. دا طول پیکی مسائل ور معلوم دی، شراجی ور معلوم دی، مسائل دا طریقی ور معلوم دی، طریقی ور معلوم دی. اما چه نوائی دا بیاد دوی قصور دی. دا چه ولی نوائی خبر دا سی دا اوز دای دی چه کریدار میراث نور کهی لورتا، ملک میراث نور کهی لورتا، خان میراث نور کهی لورتا. نو خو ملام دا دغا کریدار و دا دغا ملک و دا خان پا واسطه را غلی دی، پا ماجد که ملا دی. کدا شي چې مولا پر منبر حق ول شي خلک ول خپل لور ته میراث نه ورکه. سبا مولا دې فکر کوي سبا ما د مولای شي دا رس چې دی الله ورکی. زمان ما نظر دادی چې انسان خوري کې باید تابع دی احسان وي. څنګه ته دا پښتنه را سو کوته، انسان څنګه تابع دی احسان باید وي؟
مهرباني،
انسان تابع دی احسان داسې دی. دغه انبیا چې خدای تعالی پیدا کړی یو څلور زره کم زیات پیغمبران، ورپسې اولیاء دي، بیا علما دي، بیا صلحاء دي، بیا د فقها د امت دي. دا ټول مور پیدا کړی دي. دا د مور په دارهم کې، په دانس کې، په دې تنګ خزانه کې تربیه شوی دي، بیا پیدا شوی دي. بیا دغه انسان چې کوچنی د د د خپل د عورت ته پټې دونی، دا د د الایاز ایادی، دا د نجاست مور پاکړی دی. د په زنګو کې مور زنګولې دی. د د جګر په وینو باندې دا شیدو، په شیدو باندې مور تربیه کړی دی. نو دا مور تابع د یسان یو. اوس موږ خپل مور ته اشتک نه ورکو، خپل خور ته میراث نه ورکو. نن که دغه زموږ مور ده، نن زموږ خور ده، سبا دغه خور مور ده. نن که زموږ لور ده، سبا دغه لور مور ده. نو حق ویل ډیره سخته ده. خدای تعالی دې موږ عجیبی پر حق ویلو خلاص کړي.
کاری صاحب، تاسو د اشتک خبره وکړه، کولای شئ چې یو څه دغه هم تشریح کړئ زموږ اوریدونکو ته؟
او خوره کې ملالی جان، اشتک دغه ته وایي چې ښځه و میړه چې میړه مړ شو، دا ښځه چې کونډه شوه، بیا دا ښځه خپل د میړه د مورشې څخه، خپل د میړه د جایدار څخه اتمه برخه وړي. دغه ته اشتک وایي. موږ
مننه ډیره قاری صاحب چې تاسو موږ ته خپل نظر را سره شریک کړ او له موږ سره خبرې وکړې. اوریدونکو، تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري او داز ما حق دی اونې ز خبرونه روانه ده. د شذو د میراث پر حق او د ځای جایداد او د مزکو لرلو پر حق باندې خبرې کوو. زموږ ملمنې اغلی شګوفه کاکړ او اوږی امیل دي. اغلی امیل، تاسو خبره پښتنه کوم چې اوس داس ادارې نسته لکه د شذو چارو ویزه وزارت یا د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون چې شذې هغه ته مراجعه وکړي او ورسی خپل شکایت ثبت کړي، ستاسو په نظر باندې شذې د طالبانو حکومت څومره مکلفیت لري چې دا ډول ادارې رامنځته کړي چې شذې ورسی او د دوی پر وړاندې باندې د تاوتریخوالي قضیه یا هم خپل شکایتونه حل ته ثبت کړي؟
مرینه کوم نو خبره دل سره چې واقعا یو څه شته، خو زه دا درته وایم چې زه د پخواني هغه ادارو چې په دې باروان کار کوو ډېر زیات هغه نه و چې کاري نه و داسې د چا په درد ډېر نه خوړل، ځکه یو خو پروسیجر یې ډېر وکړو او بل دا چې مېرمنې بیچارهګان ډېر ناپوه هم وو او لوست یې نه وی. د خور خبره چې هغه وخت دوی خپل حقونو ته رسېږي چې دوی خپل علم پوهه هنر بیداري ته ورسېږي، شعور پیدا کړي، بیا هر څه به خپله حل وي. یو څه نو متاسفانه دوی اول دغه د دوی پروسیجر ډېر اوږد و، ډېر دوی په تکلیف لیدل، بار بار به دوی مراجعه کوو په قوانینو په هغه باندې به نه پوهېدل، پوهه یې نه درلوده، دوی به ډېر لالهان وي، سرګردان وي او دغه مراجع چې وي تر ډېر اپریل پورې سمبولي کم و که زه چې څنګه پوهېږم دغه مراجع ته چې څوک مراجعه کوي ډېر په اسانۍ سره خپل حق نه ترلاسه کوي، دومره یې ځوروي، دومره یې لالهان دی چې بېخي هغه پښیمان چې ولې مې دلته خپل عریضه وړاندې کړه. تر ډېره بریده پورې یو ډاډ دی چې باید ووسي چې ښځې باید حداقل پوه شي چې یو مرجع شته، اما د طالبانو دپاره هم ضرور ده چې ښځینه برخې که څه هم تر ډېره بریده پورې دوی هم هڅې کوي چې داسې مراجع باید موجودې وي او د دې مشکلات باید حل شي، خو بیا هم په واضح توګه باید مراجع د دوی مشخص شي او دوی وکولی شي چې خپلې ستونزې هلته اوارې کړي، چې کله په کورنۍ کې نه کېږي، کله چې پوهېږي چې ناممکنه ده نو یو لاره خو باید وي، دوی ته یو ځای خو باید وي چې دوی لاړ شي، هلته خپل آواز باید هغوی ته واوروي او خپل حق هغه ځای نه وغواړي. دا یو درد دی د دې ټولنې، د دې ټولنې کې اوس هر څه بې ترتیبه، نامنظم، همداسې روان دي، ګډوډ دي. نو دا د ښځو دپاره دا خبرې خو په ځای پرېږدې، دومره اړینې څیزونه نور شته دي، دومره نیمګړتیاوې په دې ټولنه کې لا پسې زیاتې شوې چې بېخي هر نفر ته چې ګوري په څلورو کې درې خو روانې دي، بېخي هغه دومره اندېښنې لري سبا ته چې زه ډوډۍ نه لرم. دا نور خبرې خو بېخي پر ځای کېده، اما شته دي داسې جدي قوانین، جدي قضایا شته دي چې هغوی ایران دي چې چېرته لاړ شي.
مننه آغلی امیل. بله ډیر مننه آغلی امیل. اوریدونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم نور پای تر رسیدي، د خپل دواړو ملمنو آغلی شګوفه کاکړ او آغلی اوجی امیل څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ، او تاسو څخه هم مننه چې موږ ته مزنګ وه او خپل تبصرې مو را سره شریک کړي. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
کڅوکرا کاندي دنیا فقبا دوانا عاشقي بدی پینو انورنا تم معشوقي دا عاشقانو دل ایمان
درس جہاں ورنا کم چوک پا فقیر میری فقیریم کم چوک پا فقیر میری فقیریم کم چوک پا امیر میری
زنه پېم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو د کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
بالکل تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حجن لری ستا بالکل تمرا غم جن غم جن یا ماچ حجن لری پ غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حجن لری پ غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حجن لری ستا پبل تم دمرا غم جن بکر غیڑنو وزغنو کر خوبی لیارا بکر غیڑنو وزغنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو وزغنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو وزغنو کر خوبیلا یارا اے دمرا دیتا گئی در دیدن یا دیدن یا ماچ حد نلری دمرا دیتا گئی در دیدن یا ماچ حجن لری ستا پبل تن دمرا غم جن غم جن یا ماچ حجن لری ستا پبل تن دمرا غم جن کل ترہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار کل ترہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار تمر ذلیل پخپل وطن یا وطن یا ماچ حد نلری تمر ذلیل پخپل وطن وطن یا ماچ حد نلری پا غم جن زردہ سی خوگمن یا ماچ حد نلری
خوش ملک و ملا د پختنو په قتل عام خاموش ملک و ملا د پختنو په قتل عام خاموش ملک و ملا د پختنو په قتل عام خاموش ملک و ملا اے لتا سی دمر کی لمن لمن یما چ حد نہ لری لتا سی دمر کی لمن لمن یما چ حد نہ لری او غم جن زدا سی فوگ من